د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټوله افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو له چمتووالي خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریا او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد اسدی رډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظف کمیټه څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر مولا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې رواني خبري تایید کړي. د سولې د عالی شورا ویاند وای چې د مولا عمر څرګندونو خلک لمن کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوه ده د امیدونه د خلکو زیات کړی دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوه ده او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یو اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پروند یو ماین په چاودنې کې شپږ افغان پولیس او وشل شل. د هرات امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د ماین پروند غرمه مهال په گزارې ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالرؤف احمدی په وینا د پیشه په داس وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وزارت تیړنې لپاره گزارې ولسوالۍ ته تللی وو. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوه یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې او یوه یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی پر روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یو بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یو تر ټولو خونړی چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې تر سره کړی ده. چارواکي وای په خان بن سعد شارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر مانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلې دي په موټر کې چې د دوی وغړي چلاوه درې ټونه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وای چې دوی رافیزین په نقشه کړي د غټکۍ دوی شیاو ته کاروي. تر پیچه وروسته قهروړي کسانو لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کوردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي مؤسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی د تاییدوي چې داعش د کوردانو پر ضد په سوریا او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو مؤسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 21مې او 22مې د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریا او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28مه د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فایر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند ویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وای چې د اسلامي جمهوریت دریز به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کوله هم دراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریا او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14 نیټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیعه وی وی کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. د برید په کوټه کې پر ریل وی کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وی چې برید کوونکي چې شزینه جامعه اغوستې وي هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژون کې خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چې مزیاته کړه که چیرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغونډ شوي کسان به یې وژلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. روسیه د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ 2 ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره سلام مشوره نه ده شوې او هغوی د ډیر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیتسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیا او بیلتون غوښتونکو ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلو او بیلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل لمخي موقتی خودمختاري ورکړه او خپل پریکړه د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر لمخې په اوکران کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکران په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر حق د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکوریدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل
What strikes me one year on is how little has changed.
هغه څه چې یو کال وروسته له هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سرلیاسم ټونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله وشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. اساسي راډیو په منځني سپد ول شپښنی به پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځري شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکی دي هغه مشخص شي.
فورمن خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضائي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دا غ چاري به په 14 سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساکو ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالېږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګدرزاجي سره شغېدلې یو
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسائل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوه چې هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او باندې زیو راځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې باس وشي، څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف کې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د دد سرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړی دي.
دا اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوي د دام د امیدونه د خلکو زیات کړی دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپی خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانی د مقالې سرلیک دی چې په ورستۍ یو اونۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس ورستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو د شمیر له امله ډیره خرابه تیره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 7 ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډه توګه سیم د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمان لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشره مخ تکړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان دا څرګندوي چې ګواکي د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو اربیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت پر د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو شواندي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خلیل کلی طالبان ډیر شپدي پویږي چې کای هدف د بخوا په تیر د رژیم جوړول وی نو باید خپل هټۍ بند کړي او لدی عمله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملې دوله لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لشت لږه سل تنه افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وڅیړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل سوې خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړي. د ورسپانې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی سوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له دوو نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسنیمو بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنګزی په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته، دا اوریدونکو استاد ته اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویمه ورځ په ډیر خاتو غبندی تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړی ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو، لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه، له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي، لودې لیدنه کړې ده. خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم. نو دوی تر ډیره پورې د خپلوانو کره ورځي او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډیر په عادي توګه باندې او په ډیرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښي شیبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې ورځې ته رسېدلي. پرون ډیره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تیرې کړي دي، ډیرې څرګندونې کړي دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې. د سولې په اړه باندې ډیر ټینګار شوی دی. ټولو چارواکو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. او نن هم دغه دی، هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوی دی، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورزینو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څنګه د سولې په باره کې د اختر پروسه باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سولې به څنګه شي او یا به څنګه راشي او یا رانه شي؟
تر کومه ځای چې زه پوهیږم او تر کومه ځای پورې چې ما خلک لیدلي، از خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي، ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له څو کلونو وروسته بالاخره په پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو قربتوب کوي دا ډیره ښه مثبته نتیجه ورکړي. د افغان چارواکو دوی ستاینه کوي په ټولنیزو شبکو کې، د افغان چارواکو نمونه په ډیره ښه توګه باندې یادیږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغه وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستي. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرې د وروره سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کوي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي و چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاست ونه کړي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلامه وي. که څرنګه
بلې لکه څنګه چې ما ویل تر کومه ځای پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي. ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نخه کوي، خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې د دولت لوی کې ویزینی بیا د دولت نه خوښي، خو بل اخر دی نتیجې تر رسیدي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو ورسته دعایه وی چې د سیاسي بحثونه پکې کیږي.
څنګه چې نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلې ل خپل کوره په لار کې امنیتي ځواکونه هر ځای په ځای لیدل کیږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چیرته پولیس او پوجان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږ نه ښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چک پاینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته چې تاسو واقعیا تلانې چې تختر پوره تاسو سره ټوپکې او دریشي مو اغوستي ولاړ یاست، نو ډېر خوشاله سو لغویم، او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړو اوسو د افغانستان د امنیت لپاره. او له دې مخکې هم ویل کېده چارواکو ویلي چې د اختر په ورځو کې به ډېر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسېږي چې امنیتي چارواکي ډېرو کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي پوځیان البته، او په خپلو وظیفو کې دي لپاره چې امنیت ونیسي. یعنی هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته په چک پاینټونو کې شته دي لپاره چې امنیت خوندي کړي.
سنګه صاحب مننه. له کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو، په کندوز کې خلک څنګه اختر لمانځي؟ د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان بدل ډله کې دل ار جمعش په یو بل من میمانی چپکوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې وتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو، نور جلال آباد ننګه هر تخ کول ځانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریته وني بیان نتی د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان د هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې منګه سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به کولې، همدارنګه غېږې به نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی، خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
بختور دي شاه پخوا به په کلو کې ځوانانو اغي جنگي کولې اتانونه وې کول د وزلو به لوی به تر سره کېدلې حتی د غو ورځ اختر شپږ ورځ اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین ټول استاد منځ تللې دي هغه اغي جنگيګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیرګان نشته از غلوونه نشته یوازینه دلیل زه پدې کې بولم چې نامنی لري شوې دي منطقي نام نه دي
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو لویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
دښمندار خبر چې مختری مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو تو به دشت وتلو چکر به موه هیګه به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ نش کېدای خپل کور موږ وتل نش ډیر نه چې موږ کوم هم یا کې انتهاري کوم شته برابر نشو
بختور دي شاستر نیوي خالي دي
د یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روانې دي او د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیو نه
د سهار له د ماشام تر اوسه جوړې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د اختر ډالې د تاسو سره لرو چې له دوه افغان سندرغاړو بریالی ولی او ګودر زاجی سره شخیدلیو دا مرکه ترتنیمو ته وبخشی تر لسنیمو بجو اورسته تاسو ته خبرو خبرونه خبرونه کې اوس د مشال وسندره لاند سره ورو بیا ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر اس ام اس سنل ول د اختر دوهمه دل کسرنګ چې په روان خبرونه کې واوریدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې د منلرو اوسم ازادي رادیو ته تاسو یو شمیر رسیدلې سم سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی موسی کلا باید بیل ولایت شي محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پاړه ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی وروستۍ لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همداراز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوال سوین بولدک لیکلی دی د سولې خبرې باید ژر تر سره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د سولې خبرو ته هیله ډېرې زیاتې شوې دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا له وسوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریز به د کبرجن امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنهي د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی ووشه. د روسیې او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړه. ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی، او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایی حریم د 2000 لومړی کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول شي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی، او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د فاس به موږ خارجي متخصصین استخدامو، او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف او ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکوونکي د هیواد دننه او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپله افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولیږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوې وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي، او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه کړي او ظرفیتونه یې نه دی روزلی. د هوایي چلند ادارې پوخانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته ویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
افغانستان آماده برزی نیست.
د کارپوانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې کارندوی کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکی داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکو وایي چې په دې وروستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت د صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماتې سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایع جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغه صنایعو دوه پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات سل او اتیا فیصده وو او پنځوس او څلوېښت فیصده پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همدغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
است. ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم لس افغانۍ، یوه ورځ سل او پنځوس وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کیږي
او بالا هست.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د چرمنی او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمه ایز چرم د جوړولو 14 وړې دسکاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایع جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړي توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمينه برابر شي.
کله چې له هواد بهر کوم نندارتون جوړي کې مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي، نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دي څو کلن دي بدل شوی، یعنی دولت باید ته پاملرنه وکړي.
لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کیږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمیدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کوم بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي اوس مهال د خرڅلاو بیه ډیره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي نو شاید د چرمی صنایعو ډیری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لې وي اختری زړالې سره سرتر سو. د اختری زړالې تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خلکو خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هواد وتکړه سندرغړی چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دي. د هواد تکړه سندرغړو بریالي ولی او ګودر زازی ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه منلې ده، مننه کو. تاسو دواړه ته د کوچنی اختر مبارکي وایو. اختر مبارک شه.
سلامونه او نیکی هلی. زم د اختر مبارکي تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او تاسو د ریډیو دلارنه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته، زما ګران همکار چې خبرونه کې مې همکار نه ولی سپتا، اختر مبارکی او سلامونه وړاندې کوم، بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې لرم. کور مو ودان، خدای دې وکړي دا بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي انشاءالله. دا بختور اختر
ښه ده چې اختر د هر څوک ورته تیاریانې نیسي. تاسې هنرمندارونو تیاریانې ورته نیولې. بریالی ولي صاحب، که راته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او که دې جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار، نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو، بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښیږي.
داسې ته وایي چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده چولی، د مصطفی سالک صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه، راغې د صلح سره، دغسې دې مطلب نور ورپسې ډېر دی زما ذهن کې اوس نه راځي، نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب، ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنی کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، که ته راته ووایه تا څه کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیا کلام درلود، د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د خبره اختر کې به خل مینوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، نعتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې که اجازه وي ولی صاحب، چې تا چې څه ویلې دي ما کله منلې دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم، په صراط المستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یم ماشوم، ته مې رب یې ته راوښایا منزل مې کا معلوم، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیا کلام دی وای. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره چې د ما خپل هم ډېره زیاته خوښېږي، کېدای د خلکو هم زیاته خوښه سي، هغه د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې څه راته زمزمه کړي اورېدونکي به واوري.
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده، هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زه مې مور ته ببو نه وایم. زمزمه به کو زم چې لږ به تاته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه په خاړه ځمکه یې، تزما ادی تزما ببو زما دکئے، عمر دے ڈیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی، تا تچے در گور مسترگ میر نہر نہ. چه در گورم سترگ میر نار نار ناشی، تات چه در گورم سترگ میر نار نار ناشی، پاچ سنکے وینما تول جہان زما زما زما
بریالی ولی صاحب دو خو خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد وای د تاسو سندره کومه خوخیږي خوندوره سندره کومه ده اوریدونکو ته کومه سندره خوخی اواغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم ده اما غد شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راولي یعنی د زړه اواز پوزرونو خامخالگی خوب من که دا خبره دا چه زه شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نده سندره خو دست نده چه زمان خوخی نپگیم چه دا خلکو با کمی خوخی چه ستا کمی خوخی ولاکه پیگه منو
دستا خوز خوز دبای و مداخله وکم ستا خبرو که ولی سه بری خیسته غزلونه چه مال دلی دیدم زین کنسرتونه که اجرا کردی یا پا زین محفلونه که مال دلی یعنی با واقعا یو ځل زه یو واده ته لاړم مطلب یعنې د شخصي وادون د زه ډېر په دې نظم چې خلک رانه خواهش کوي بیا زه کار نشم کوی نو رانه خفوي خو یو یو ته لاړم چې د ده دغه ارنجمنټ د موسیقۍ ماول د نږدې نه چې د یعنې ساوند یو دغه ده سره دغه شرقي او غربي سره مکس کړی وه هغه د پښتو موسیقي چې دغه واده کې څه ضرور دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هغه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې یو څوک شته دی دلته چې دغسې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د ده کارونه ډېر د قدر وړ دي چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بېله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کنه خو چې موږ ګورو د ده زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاسو معنا لري یعنی د څوکا شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر ده چې بل ژبې نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده ټپې کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښېږي
کوم ډول ټپې دی وایي وطني ټپې څه ډول ټپې
لکه اجازه
ده وایي لکه مرتني
مورته د داسې زوا ورکا زاد منګي سره ګذر کې ولوېدا ما دلته ګذر صاحب نه سي
ګذر سره منګي کې ولوېدا مطلب دا ګذر نه ده دوه درې ګذر شو نه ګذر سره نه سي
مور به مې داسې راته وایي منګې دروخ په خله دراوړه پر هرونا
دینه وته
مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګې په خټه ز په ګټه ولوې دما چلتا بما پورا سے درکڑے بنا جنے دوسر منگرے دا زہر ڈک میرا کرمڑ کرما پھول میں پس پلا رضا ور نور ماس
مازګرو پیمان ویردما زمان شوه د بلموش گل سهرا شه چې د بادور ژغنا یار کوم من کرنا يم کشن کې خال مې زچړو پس پسینا
ګډر صاحب اوس د فکر وچې ټپې وویلې ټپه کې چې یو
بالکل بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته ساده پښتو ټپه خو ډېر پراخه ده هم او څوک پکې نشي ویل لکه تا چې څنګه غره ټولنیز ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلای چې زه ټولنیز وایم غږ شي وایم او ګر سیاست هم پکې شته
بشکره خو کوس راسو ګډر صاحب تاسو نو پښتو د افغانستان وضعیت ورستر بلې نوړه خواته روان ده تبهیدا چې نوړه امنیت په هرڅ باندې تاثیر اچي حسینی امنیتی حالات په مسخه تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې لکه ستونزو سره مخامخی
زموږ ستونزې بدایي چې کله امنیت نه نو هیڅوک په مسخه کې انویسټ نه کوي یعنی سرمایه گذاري نه کوي څوک نه غوړي سټوډیو جوړوي څوک نه غوړي پروډکشن جوړوي څوک نه غوړي ویډیو وکړي څوک نه غوړي مصرف کوي څوک نه غوړي د چا سندره سپانسر کوي د ټول مسائل دي لکه د سایکل لا سایکل لکه اقتصادي سایکل د موسیقي سایکل هم سره رواني نو کله چې امنیت نه اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چې نو د فرهنګي ستونزې او هنري ستونزې د سایکل سلو رواني کله چې د سلو شنو موږ نشو ویل چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي د زموږ ګټ ستونزې
ولی سب کدی پختنه د ځواب وای یعنی د کوم ستونزې لري تاثیر دي حالات تاسو په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازای سب ټول ستونزې ویلې خو ستونزې ده دا چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډیر زیات شوی دي هغه ته وای چې کمپیوټري سندرغاړي کدا غسه ورته وای چې لایف یو شی وای مونږ ته کې دې شي هغه ونه شي کړی او لوی ستونزې مونږ ته امدوی را جوړه کړی ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بے لای هغه په جوړی ډیر په خوارې باندې جوړی کدل تنه جوړی زی تاجکستان ته کا کلپ نه چلیږي جنکی ځان سره راګړی کا مخ خلک نه ګوري نو جنکی دی ګوري دا لوی ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده
یعنی د پښتو اصلي موسیقي ته مې ځان اړولې دي
ډیر ډیر زیات ځان اړولې دي د سندره موریدل ده چې هغه سندره باید په پغورونو کې حساب شوی وای زمږه غرونو کې چې زمونږه پکې غوزان دي زمونږه پکې ونی دي زمونږه پکې سین دي سن لرو ته ما ته وای چې مونږه سن لرو د خلل نه غانا دوی زه ماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتي زه ماغه سندره په لندن کې ثبتي بیر ترازی آیا زمونږه فرهنګ یا د شیر د ازبکستان د لندن د جرمني سره جوړې دي شي نه
به خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند پلاس کړي چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې خوشاله شوم چې یو ځل د رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره کای یو لږ خبره وکړي به بلک لیست کې تور لیست کې نو دا تور لیست کې هغه خلک ناراضه هغه خلکو ته چې وایي چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه کزازای سب ناشتي او یو شیر په ذهن کې راغلی یا غلی کې کدی ته سل ټلیفون راځي هغه باندې جګي یا خپل ټلیفون بولو تاقته بولو تاقیخې وي نو دا لوې ستونزه ده سمونګه خصوصا د رسنوي سره
په دې هله چې دا ستونزه د هنرمندانو حل سي دا سي اختر د خل خوشحالي کې یاري خواته خلک موسیقي غږي د تا خپل شخصي پیغام څه ده ولسته صدا حکومت صدا په جنگ کې کیلو غړو ته اتاغه خلاص پیغام وو
راځي دوستانو راځي ها خلکو چې د حکومت مقابل کې جنگي یا د خلکو په مقابل کې جنگي یا زمونږ په مقابل کې موږ استاس په مقابل کې جنگي راځي دین ورسته د داس په ځای یا د یو بم د اواز په ځای راځي د یو موسیقي غږ ووري راځي د ښه شیر غږ واوري، د ښه نعت غږ واوري، د ښه حمد غږ واوري، نه چې د یو ډز غږ واوري. راځي چې که کوکنار کرو د هغې په ځای ولې ګل نه کرو، د هغې په ځای ولې مونږ غنم نه کرو، زعفران نه کرو. دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو
دیدنه.
تاسو د دیدنو سره اوس مخکې هم نه اوسه لیدلي. ګودر صاحب، ته خپل پیغام اوریدونکو ته ووایه، هغه څوک چې تا غږ اوري خپل د زړه د کومې پیغام ورته ووایه؟
بالکل، زما پیغام دایي چې راځئ چې مینه وکړو، راځئ چې د حسدتونو، کینو، بغزو دې مسایلو نه را تیر شو، یو بل ته غېږه ورکړو. څنګه چې اختر لمانځو، داسې همیشه ژوند ولمانځو، او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایکو، که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار یې واچو. دا به زما او دا به زما پیغام یا ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سحر دے کما خان دے